دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمی تیره سیشن به د یو پولیس په ډزو ووژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بنده کړئ. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسي له مړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم په فرانسه کې 919 کسان نیول شوي وو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اورېدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګل بڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشه چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره تلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خوایم چې د کلا په دې کونج کې به خوي
د شمس موري وڅ خواره وي لګیای
د خیالي پلارا لدی زای دامات ګټ لوخي کاودی او لرګی لری کوم.
نو ولې لدی زای لری کوي؟
خو چې دا زای وزګار شي کناره بدل ته خراشي د کور لا کوټو بم لری وی کڅنګ ته څه پکې وای؟
زه څه پکې نه وایم، خو خیالي به جوړ نکی.
جوړوي ما ورته ویلې دي او د پخپلم د ډاکټر خالد خبرې اوریدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به په یو غوږ اوریدلې وي، په بل به یې استه استلې وي.
نا راته ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ها چې دا سیده بیا خو سمه ده، ته صبر چې دا ځنې مات لوخي زما خو.
نه نه د شمس پلاره ته بلاس نه ور وړې، ته مری سړی آرام وکه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست وکړي.
ښه بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو نام خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوکو کودیو اوزګار کړی دی.
وزویا بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو که ناراب به جوړ شي.
مورې د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمس زویا څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي که نارابونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي، ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت رفع کول مرضونه پیدا کوي.
پلاره دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویا زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زری جوړ کې.
پلاره ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمس زویا، بتا دې نه شم.
مورې ته اوس دې خوشه، دا غړغړ لرګي به ځای اوسه د کلا دا کونج به مزګار شي.
خدا زویا په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده.
بس وایه ما ته پرېږده، په یوه شیبه کې به لرې کړم.
یاره خیالي زویا چې تاسو کله کملا ورته وتړي داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیر زمان پلاره د وجرې نه رالی که د بهر نه؟
له وجرې نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې وجرې ته مولوی واسع راغلی دی، له تا سره څه کار دی؟
ښه ده زه به وجرې ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
اوهو دا خو مولوی صاحب واسع زموږ وجرې ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب اصغر خان خدا چرا پیدا شوی
کور دے ودان مولوی صاحب ورکل راشی بس نو دکلی کور په خدمت کې ستړی یم.
خدای دی خیر در کی ملک صاحب، دی ولس خدمت دی خدای خدمت ده، انشاءالله چی اللہ تعالی به بدله در کری
انشاءالله. پخله دی برکت شه مولوی صاحب. و دی نویل چی من غریبان دی سنگا پیاد شوالو، خیرت خوبه وی؟
چه وای ملک صاحب، یو خبره می راوری ده. ما ویل دی خوشحال خیلو کلی خلکو کلی تا سرک ور تیر که وسنو ماشاءالله دی کلی خلک دیر آرام و آسوده دی. ما ویل ستا چه نظر ده که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سرک ور تیر کو؟
یاره مولوی صاحب وایم، اما تل خو دې اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تګ کوو خپل هیر شو، هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کو. د سرک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب. دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی، که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی، خو ته اوس دا ووایه چې په دې سرک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب، غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی.
مولوی صاحب مقصد مې دا دی چې د سرک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي، څه پیسې مایسې مو در کړي دي او که نه؟
نه نه، پیسې به له کومه کړو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب، او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب، ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب. نن سبا څوک تشې خبرې هم بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحال خیلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب.
د خوشحال خیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سرک جوړولو لپاره شرونه وکړه، ښځو نارینهو ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سرک تیر کړه. اوس موټر په اسان کلي ته ورخیږي.
یاره مولوی صاحب، له دې غوړې کروانه به تیر شو، هسې خوشې لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب خوشې خنډ پکې مه جوړوه، څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو د ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو، زه او ته خو څه ځان ته نه جوړوو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې ځي، زه سړک مړک نه غواړم. څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب داسې نه ده چې ته وایې، وایې د ولس زور د خدای زور دی، چې ولس را سره وي د هیڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سره کې څه لیدل دي؟ سره کې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې ته عمومي سرک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به شړی شي. رضا له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چیرته ځې چیرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړي، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، ته روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، د سره ممیز پکې څومره ښکلې ښکاري. یاره ما ته مصیبت سمې شو، لونګینې دې پکړې دي.
د شالونګین دپاره بایده دي وریجې هم شالونګینې پخې شي.
ما ته مصیبته چې دا ښوروا به څنګه راغلی وي؟
مزه به په روژه ماتي کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښي دې ووینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وای مدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
آشقه راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوي، اذان یې وکړو.
کاکا خوشحاله،
تو شا وای تو با خدایا خلم خطا شو تو عاشق لاسونه ونی سي چوبدر تا واچوم
سما دا پيزا تو سي واچو
ونی سا دا صابونم در واخلا
خير سي خدای دې اجر درکي عاشق ته مو بواچو
عاشق را وړاند شه ونی سا
را واچو خيالي
دا صابونم واخلا
چلا سنورتا صفاق ګره خير ويسي خير ويسي عاشقا دا سي دستر خان تکي نه دوته تیار ده بسم الله کې ده خیره
رازی امیره باندې را دی خو کنه دی خوش بسم الله
اخ نام خدای دی یاره چویم دا سه خواندور خوړه ما په ټول عمر کې نو خوړلې میره باندې بسم الله کې
عاشقا دانو د اخلاص خوړې دی خود به خواندور وی
عاشق الله دا فانتا ورته وای کمانتا دا خوګي وبمور په سی وغړه پوا ها
رازی خو که سمجه سمجه چلار ګره الحمدلله دا خواګیوب خو لا پسې خې لګیږي
وایم دارو دې شه نوش جان دې شاله وای نه تو وا خدایا عاشقا
خیالي ته غلای شه خو لا دې خطا کیږي زور ته وایم عاشقا څنګه دا ډوډۍ دې پزړه دا کنا شاله وانګی نه دا کنا
وای به خې شاله وانګی نه دا
خانو عاشقا اوس خو به د پزړه کې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې له چنارګل خیالي او همت خان سره خو به پخلایې کنه
خوشحال کاکا هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي وایم بیخي ورسره پخلایم بیا به په عمر کې ترې مرور نه شم هو
چای به تیار همدلته ایښی چې سیف الدین زوی مې راشي ستړی به وي ستومانی به پیوره کشی ټول ورځ روژه په خوله کار کوي
بی بی زبیدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته د سیف الدین پلار ستړی مشه
خادشه بی بی زبیدی الله دې درد و رنج نه وساته
امین لتا سره سړیا دلته په دې کټ کې کینه
خدا الله دې اجر درکې
ته صبر چې دا بالښت دم څنګه تکېږم نو دمه به دې جوړه شي
پېزاتوسی بيبي زبیدی سیف الدین چیرته ده
په کور کې دومره وړه نه و چې په سترګې کې واچو سیف الدین چې روژه ما تکړه په منډه ژرندې ته لاړ چې وړه راوړي
غنمې په څه شي کې وي وړه څومره حکومت وسیله هم نشته
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی پسې راوستی و
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي
امین ته صبر مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم
نه نه اوس یې نه څښم چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به بیا وڅښو
شکر دی هغه دی سیف الدین زوی مې راغی اوړه یې په لاسګاډي کې راوړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
زویا ستړی مشه
جنتی شي مورې
سیف الدین زویا په خیر راغلی
په عزت شي پلاره
زویا دلته په دغه کټ کې راځه دلته را سره کینه
ښه ده پلاره
د سیف الدین مورې اوس نو ما سیف الدین دواړو ته چای واچوه ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري
ښه دی دغه ده دستي
پلاره د خوشحال خیل کلي ته پاس ډیر ښه سرک ورتیر کړی دی ارمان چې زموږ کلیوالم کلی ته سرک را تیر کړي
سیف الدین زویا دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه خو په زړه یې ښه ونه لګېده
ولې
یاره څه ووایم ویلې چې غوړ خوند پکې نه وي داسې سرک مې نه دی پکار
له غوړ خوند یې مقصد څه و
مقصد یې دا و چې د ده جب پکې نه ډکېده نور نو د کلي په غم کې نه وه ما هم سوال ځواب سره ونه کړه ما ویل ورک یې کړه هسې نه چې زړه یې رانه بد شي
مورې ګورې ورته دا خټه ښه تریښناکه شوه
وزویا په برکت شي نام خدای دې وي د کار سړی خو هیله د کار ته مخه نه وه
دادا اوس خو مې کار ته مخه شوه دې ګوره چې څنګه کینه راب جوړوم
د کار پایل سخت وی چې واره کار پایل شي بیا په خپل کې زویا
خیالي لالا د نور خاورې هم په بیل چواړه وا
شمس اور ورکا دا بیا ورستا جوړوم اوس ته عمر مې وای وخت را کوي چې د کینارا په جوړولو فایل وکم
ها سم ده
مورې دا نږدې څو دانې خښتې راکه
ښه ده زویا واخله
مورې تاسو هم ګورئ چې د کینارا په دیوال سم راشي
ښه ده زویا
دا دی دا خو سمې راغلې
خیالي لالا دا خو د ډېرې ښې ولګولې
دعا دې په کار ده شمس وروراکه وایم سایلې کوه
خیالي زویا دادی خښتې مې کېښودې او خټم
ښه ده مورې نورې نو ماته پرېږده
خیالی زویا
آه څه دې ویل مورې
مور دې جار شه دا خښتې ماته کمې ښکاري
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي ته صبر زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریښناکه شي
ښه ده زویا
د خیالي مورې خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود
نه خیالي د تښتې سړی نه دی په لاس ګاډي کې خښتې راوړي
پلاره ته وګوره دا خښتې څومره ښې لګولي
وا وا نه مې خدای دې وي دا خیالي لګولي دي
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي خود خیالي لګولي دي
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه د چا خبره دا خو سم ګل کار دی
د خیالي پلاره وایي تر ډیوې لاندې تیاره وي چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي
بس خدای دې تکړه کی وایم چې خاورې په لاس کې اخلي خدای دې ورته سره زر کی
آمین
پلارا تی وګوره چې دا خښته مې سمې لګولې دي کنه
یاره خیالي زویا ډېرې دعاوې مې درته وکړي ډېرې ښې دې لګولې دي
زه به یو ځل دا خښته راوړم بیا به ته او مور مې راته ولاړ وای زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه
پلوشی ګلې څنګه د چنې په غاړه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې خیرت خو به وي
شریفې ترورې تا ته ناسته وم له لرې مې ولیدې ما ویل صبر چې راورسېږي
ښه دا خو نو بیا در باندې ډېره ګرانه یم څنګه
را باندې ګرانه خو خود یې خو یو مقصد مې و
ښه لارې خیر کې یې د څه شي مقصد
منګی مې راوړی او جام په کور کې رانه هېر شوی دی ما ویل ستا په جام به خپل منګی له اوبو ډک کړم
نو په دې ځوانه ځوانۍ دې هېر دومره ډېر شوی
وای شریفې ترورې څه به درته ووایم همت خان چې کور ته راشي کله وایي چې هګۍ راته پخېږه کله وایي چې وږی یم د شیدو چای او پراټې غواړم بس هر څه یې رانه هېر کړي دي
وای خیر دی ته حوصله کوه ښه به شي او رښتیا ها دا جام واخله منګی دې ډکه
ترورې چې حوصله ونه کړم بله چاره نشته اوهو دا خو بی بی مدینه او خاله نسرینه راغلې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وعلیکم سلام ستړی مشی
خیر شي خاد شي
مدنی ترور نسرین ترور دواړه ستړی مشی
خاد شي خاد شي الله من دې زرغونه شه پلو شي ګلې
آمین آمین ګوره چې په دې ور پورې غره کې دا تیږې څوک ماته یې دا څو ورځې په ټکټر کې کلي ته راوړي دا څه خبره وایي
هو دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي
ښه دوی چې په مهاجرت کې وو د کلي کور یې وران شوی دی مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي
وی وی د نوی کور جوړول هم ډېر سخت دی مانځینې دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي
کلیوال د خدای په برکات لري د تیګو پر اوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي
ها ها ها
زموږ مت خان هم ویلو چې زه ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم خدای دې وکړي چې ورغلې وي
وو مت خان نو ولیده له امید سره یو ځای ورغی
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او یو بل سره خواخوږي لري
ته خوای مدینې ترورې دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و
خدای دې کلیوال همداسې په اتفاق ولري د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلی خلک د کلی ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي.
مدینې منګی دې ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا د مخه منګی ډکړي دي.
سمه ده نسرین، دا دې منګی ډکوم. خو یوه خبره مې درته کوله.
وایا، څه دې ویل؟
د کلی سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي، موږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې له ماجراته راغلي او حقې راباندې دی.
وایې سیف الدین پلارا، زه خو ډېره ستړی شوم.
بیبي زبیدې، ما ته دې لاس راکړه، ورو ورو به ځو، څو د موټرو ځای ته ورو ورسېږو.
او سړیه، که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای، همدلته به یوه شیبه دمه وکړو.
سمه ده، همدلته کښېنه، دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه.
سړیه، که رښتیا درته ووایم د خوشحال خېلو کلي خلک بختور دي.
هغه څنګه؟
ټول کلیوال په اتفاق دي، د کلي سړک یې جوړ کړ، اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي.
ولا دا خو دې رښتیا وویل.
د خوشحال خېلو د کلي ملک هم ښه سړی ده، د کلي او ولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي. خو زموږ ملک
ته وایي چې زموږ ملک هغسې نه دی؟
خو چې د کلي ولس خیر غوښتی، په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي.
هو ته ښه وایې، چې خپله ګټه یې نه وي هغه داسې کار نه کوي.
خو ته هم د کلي مولایي یې، کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی، بایده دی چې جوړ شي.
ته صبر، یو څه خو به وکړو. بیبي زبیدې،
څه دې ویل؟
هغه دی موټر ودرېده، آرام هم کوي، راځه چې ورځو په خیر.
درځه چې ځو.
مولای صاحب رامنډه کوي.
والکه شاغا، لیونی شوی خو به نه یې. زه سپین ږیری په همسا روان یې، بیبي زبیده هم کمزور یې، ده څنګه در منډه کړو؟
پام مې نه و مولای صاحب، ورو ورو راسئ، ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ.
شاغا زویه، چې موټر روان نه کړې، زه ډېره ستړې شوې یم.
بیبیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوي صاحب، ستړی مشې؟
خیر اوسې فیروز استاذه.
لکه چې بیبیا جی نه جوړه ده او ډاکټر ته ځي.
فیروز استاذه نه جوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسېږي، هلته به روان.
ښه، په خیر لاشئ. شاغا
امر کا استاد فیروزه،
مولوي صاحب او بیبیا جی ته په سیټ کې ځای ورکا، چې په آرام کینی.
پستر کو استاذه، مولوي صاحب د استاد شاته په دمخ کې سیټ کې ته کینه، او بیبیا جی به د کړکۍ خوا ته په آرام کینی.
سمه ده، کور دې ودان. بیبي زبیدی درخیجه، له خیره دغه کړکۍ خوا ته کینه.
سمه ده، راځه سړی ته هم دلته کینه.
ښه ده، دا دی کینم.
مولوي صاحب ځای مو سم ده، ښه کیناستی؟
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم دی او ښه کیناست.
استاذ فیروزه، زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه پې.
شبنم، ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زه زر روژه ماتی تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده، خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای، زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې،
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د صوفې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تاخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ، ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه سم درځم، مام د سنگی لالا خبره درته راوړې ده.
مام دا پوښتنه درنه کوله چې سنگی لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري؟
سنگی لالا ویل چې کتل دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم.
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې ډوډۍ تیاره ده؟
هو زویا، هر څه تیار دي. شبنم لورې، وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېږده. سمه ده ترورې.
مورې، دا سابه دلې کومه کړي؟ ما خو نه و راوړي.
سنګینه زویا، دا خو درویه سابه دي. زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
او زویا دروم وشه، رښتیا سابو مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو مینځلي دي.
لالا، دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه.
تا نو څنګه ور یاده کړه؟
ورته ویل مې چې سابه د مالګې په اوبو مینځه.
آفرین ملالۍ جانې، ته نو نام خدای دی وی ډېره تکړه یې. خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟
په مهاجرت کې مې له تلویزیون اورېدلې وه.
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي، د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي. زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلی کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وا د نن ورځې ډراما. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې رادیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د دې نجدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګي پلاس کې واخیستل او په تیرو نجدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لمړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، ورسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې، چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خواشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره بشي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل تاسو ته راپېږم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډیره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیاب شوم چې د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب پچېري او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنې کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یې ورباندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب ته تلئ له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوې نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه، او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوم، او بالاخره ځینې خواریان مې لرلې دا چې زحمتونه مې و هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته له دې چې له مکتب نه فارغه شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم د 400، یعنی تیر کال وو چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم، او کله چې د ښوونځي نه فارغه شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل، او ما غوښتل چې خپل د ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځلجان د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
درخه بیا کیسه راته وکړئ چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه وه، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیولای؟ په داسې حال کې چې طالبانو له دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړی وو.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناڅه داسې لکه مخفیش آغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور از ماینه نه، شاید نور هم داس آوازه شوی چې د کانکور از ماینه به نه ترسره کیږي او نجونه به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه تمام ادامه ورکړه، او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم، او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وي؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا درې سوه او څلور نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې، او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله؟ د ستاسو نمره
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي، د درې سوه پنځوس یا درې سوه شپېته نه شروع تر درې سوه ختمه هم درې سوه ده، او په دغه کټګوري کې دا پنځه کټګوري یا شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره درې سوه نه تر درې سوه شپېته په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاره پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده، او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده، او ما هم کله چې خپل پلار لیدل ما غوښتل چې زه پلار باندې مې یوه ډاکټر شم، نو له همدې علاقه مې چې خپل د پلار وظیفه ته خپل پلار دنج زمناله ما وکاله چې تبته کامیاب شم او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم، زه یو ډاکټره شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ماته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټره شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي یا نه، کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تګ په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده، کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او خوندي د ښځو او نجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې، تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته، اوس دغمره اوګډه ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خوخه په پانتون تتلی یا به خوندي تتلی؟ اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
خانو کله چې زه له خوب پاسم به شکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم، د سهار لمونځ چې ادا کوم، د خدای یادونه کوم، وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړي. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سلام خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بېلابېل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دیني کتابونه، ادبي کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعې ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محتره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي، نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تره سوم، یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرې؟
بله، او تکل صاحب زه دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، او زما دو ورونه زمانه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زمانه کشران دي چې هغوی اندا اوس فیلن خوندی کیدم او خوند مه هم دور منم شیانی دی چې خوندی پای تر سوالی او هغه پانتون هم پای تر سوالی
کله چې خپل ورونه وینې چې هغه خوندی ته یا پانتونونو ته ځي د رخی حسادت احساس نه کوي
زه ډیر زیات افغان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ور سره یو د خوندی په لور رواني زه ډیر خفه کیدم دته خفه کیدم چې د شپږم ټولګي انجونې اندا فعلا چې خوندی کیدی هغه په دې فکر دی چې شاید نو موږ مکتب ته رانه شو او دا یو حقیقت ده چې هغه پس له شپږم خوندی نور مکتب اوربند ترن کیږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي نو زه په دې خفه کیږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کیږي او منجون ته اجازه نه ورکول کیږي ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي اما هلکان ډېر زیات یعنی راحته دي په ټولنه کې
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کیږي ځینې دلایل وایي مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نشي ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي چې دوه کال نه هم لا زیاته موده کیږي چې نجونې کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډیر کم باید یو مشخص وخت هم لاله مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کاله باید دوی نصاب جوړ وای زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري د دې په اړه زه هیڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم
نو ستاسو په نظر علت څه دی ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري ښځې په پارک کې نشي لیدلی نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي نو کله چې یو هېواد تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري نو کله چې نارینه اوسي او ښځنه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي څومره هغوی پرمختګ کړی همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې په یو هېواد کې یو خاص مسؤلیت لري پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ دوی سره تاسو په تماس کې یاست یو څه تجربې ده د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي یو بل ته مشورې سره ورکوي مثلا د تاسو د مطالعې یادونه وکړه د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي
به شکه چې د خوندی په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګری لرو هغه ملګری چې ما درلوده د خوندی په وخت اوس هم ځم دین سره ارتباط لرم دین سره غږیږم او دین ته د ژوند په هڅه مشورې وکړم. دا چې طالبان په موږ باندې خاص بندیزونه راولي دا ټول نجونو باندې دا حالت راغلی ده، نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین وو. که دا چې موږ خدای ته امید لرو، خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل
خپله دا راتلونکي یوه نه یو کوم. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. لدې مخکې مو له نورو لارو، له نورو خلکو سره، د چارواکو سره د خبرو لاره، یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاره، تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي؟ تاسو د
خاصه لاره متروسم په ژوند کې نه ده انیمال چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نه شم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو. نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ ټولنه ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکن دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کاله ضایع شول، دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې زه سر زرم دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. د راتلونکو لپاره پلان لري کې یوازه انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلاً، فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او به شک چې خدای مهربان ده، به شک خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د زده کړې ته اجازه ورکړي. زده کړه زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نه شي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانور سوي مخکله دي چې واده شي،
په تاغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځان جلکې ته سترګي وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کیږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لون زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه تب په هندي ته کامیاب شوم زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله تب خیر پای ته ورسوم. بیا کولای شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادې کړې مخکېم خبرې په باب وکړي، دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصتا زما مورجان ډېر دردګیر نه راکوي، راته وایي چې لورې خیر ده، یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مورجان ډېر زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یو دادګیرانه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولای چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي، اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولای شي چې وساتي. نو مورجانه مې هم همداره ته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼه راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې، یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده، نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلې؟
دا خو ستاسو یو پښتنه دل چې لدنه به وکي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانې کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانې کم، یعنی بهرني هیوادونه کولای شم مثال ورکم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري، نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادون ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري، تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورین.
ډیره زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غا غوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت منه امید کیږي، حتماً خدای د دې بیادالتی ځواب په یوه معجزه باندې ورکول کیږي، نو منه امید کیږي، ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ، ژوند مو ښکلی وکړئ. نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، زما همدا یو خاص ده، منه امید کیږي.
ډیره زیاته مننه زحل.
خاص نه هم مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت.